قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې زه ګولیاز بس تاسو قربایم په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د روغ جوړې پر فیصلې د نظر سانې درخواست ردولو د قبایلی سیمو مومندو او د اورغزو د خلکو ستونزو نه په اړه رپورټونه سیړنی او مطبوعاتو ته کتنه لرو په دې خبرونه کې 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خود هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر غواخ ناورو لمړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان د پوز مشر وای چې په سرحدي سیمو کې موجوده د چین ضد دیوی وسوالې ډلې په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکوي د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی او کارکونکي مړی په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال اعلان کړی پاکستان وای افغانستان ته د پخواني افغان ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وایي چې د چین ضد وسلوالې ډلې ایست ترکمنستان اسلامي تحریک په ضد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې معلومات شریکوي کینی د پاکستان په جیلم کې د چین او پاکستان د ځواکونو د شریکو مشقونو څخه وروسته خبرلانو سره خبرو کې ویل چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډېر مهم دی د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکونکي مړی په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال اعلان کړی دا کس 22 کلن جلیل ریکی وو چې څو ورځې وړاندې په ګولیو غلبل شوی مړی موندل شوی وو د هغه سره د یو بل کس مړی هم لاسته ورغلی وو د جلیل ریکی پلار عبدالقدیر بلوچ وایي د هغه زوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI وژلی دی
پرون مشتا حال ملاو سو کې د من د بلو یو بلوچستان اخري عبادت دی البته د لاش ملاو سو دی د 18 فروری 2009 کې کورس ISI والا کورس کړی و دي ته او د دې جوای نواب اسلم رسامي هم ور کړی و کې د ISI کورس کړی دی او ماته عالم ور کړی دی چې جلیل دکی چاکر کمرانی او ډاکټر بشیر عظیم دا ایجنسی ان کورس کړی دی د دې لپاره موږ سپریم کورٹ کے ہم پٹیشن داخل کرے ہو آئی کورٹ کے ہم کرے ہو بیا احتجاجی میں دیر لوگ او کرے
خود پاکستان حکومت دا ټول تورونه ردی پاکستان وای افغانستان ته د پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي ربانی د وژل کېدو پر مهال د حکومت مخالف او وسلوالو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې د سولې د شورا مشر و دا وخت یو افغان پلاوی په دې حق له د تحقیقاتو لپاره په پاکستان کې د چارواکو سره ګوري د پاکستان د کورنۍ او چارو د وزارت وین خوشدل ملک وای
د دوانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي د کې بعضې شواهد مونږ هغې ته ورکړي دي او دغه شان د افغانستان وفد هم بعضې شواهد پاکستان ته ورکړي دي هغوی د ریمن ملک او استخباراتي ادارو د غړو سره هم ملاقاتونه وکړه او راتلونکي وخت کې به د دوانو هیوادونو ترمنځ نور مذاکرات هم کیږي
برهان الدین ربانی 13 میاشت په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د امریکا د ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ته د لیږل شوي متنازع لیک په اړه د پلټون لپاره به ډېر زر د لوړ کچې د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړي د رپورټونو تر مخه دا لیک په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی اډمیرل مایک مولن ته لیږلی وو او پکې یې د پاکستاني پوځ د اثر رسوخ د کمول لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه که څه هم حقانی په دغه کار کې لاس لرل رد کړي خو له دې وجه یې استعفا ورکړه افغان چارواکي وایي چې په کندهار کې د ناټو ځواکونو په یوه هوایي برید کې و ملکی وګړي او دوه طالب وسلوال وژل شوي دي د رپورټونو تر مخه پیښه د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ په سیاچا نومي کلي کې شوې ده بلخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دې برید کې دوه هغه طالب وسلوال وژل شول چې په سړک کې ماینونه ښخول چارواکي زیاتوي چې د پیښې په اړه نور تحقیقات روان دي د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو په برید کې و افغان امنیتی ساتونکي وژل شوې دي د چارواکو په وینا پیښه د یاد ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې طالب وسلوالو د یوې امنیتي کمپنۍ پر هغه ساتونکو برید وکړ چې د ناټو سره چې ناټو ته سامان وړونکي کاروان سره روان و د رپورټونو تر مخه نن د مصر په قاهره کې په زرګونو مظاهره چانو د جمعې له لمانځه څخه وروسته د پوځي کونسل د حکومت د ختمولو لپاره یو ځل بیا مظاهره وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پوځي واکمنو پرون پخواني صدر اعظم کمال غنزوري ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې ده. غنزوري د لیرې کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ په مهال په 1990 لسیزه کې د مصر صدر اعظم و. په مصر کې د وروستیو مظاهرو له وجې چې په ترڅ کې په 15 ورځو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شو، د پوځ له لورې ټاکل شوی مخکینی کابینې په روانه اونۍ کې استعفا ورکړه. په مصر کې لس میاشتې وړاندې د مظاهرو له لارې د حسنی مبارک له لیرې کېدو وروسته د چارو واګې د پوځ عالي شورا په لاس کې واخیستې، خو اوس مظاهره چن وایي پوځ باید اقتدار پرېږدي. شام د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیگ لخوا اقتصادي بندیزونه غندلې دي. عربي ټولنې عرب لیگ پرون شام ته یوه ورځ مهلت ورکړ چې که د هیواد ته د څارونکو د ورتګ اجازه ورنکړل شوه نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. په دې بندیزونو کې به له هغه موادو پرته چې د شام د خلکو پر ژوند اغیز کولی شي، د شام له حکومت او مرکزي بانک سره د تجارتي معاملو او د هیواد ته د پروازونو بندول شامل وي. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې په مارچ میاشت کې په شام کې د خلکو د اعتراضونو له پیلېدو وروسته تر اوسه لږ تر لږه 3,500 کسان وژل شوي دي. عرب لیگ په دې ټولنه کې د شام غړیتوب له واړه د مخه ځنډولی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونو د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غوخ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونې د انټرنیټ د لاري www.mashalradio.com باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شي.
د پاکستان سپریم کورټ د جوړجاړې قامی آرډیننس پر فیصلې د نظرثانی درخواست رد کړې دي. د قانون چارو کارپو بیرستر بچا وایي
NRO فائده کی چاہتا رسے دلے گا دیکھ دیر خلق چکم دی نو سیاسی خلق ام پکی دیو نو آگوی تک کم فائده رسے دلے گا نو آگا فائده دا NRO کی ختم شو.
دا پاکستان پا پارلیمان کی مخالف گندونو دا متنازع خط پارا احتجاج کردی او وزیراعظم دا پلٹنو لپارا دا کمیٹی اعلان کردی دی. پا مومن ایجنسی کی دا فوجی عملیاتو لکبلا بی کورشی بی خلقو ستنیدل پیل شی بی. یو کس بیر تا خپل سیمی تا دا تلو پر محل وای
کورس می جول دیخو دکان نیسی باوران دی بب نخیر را پتین کشتا دیده پاتی خمزه گون تا کشتا دیده یو پینزشپک دلی بی بدا غنم ور بشی بی کوری شرشم بدا دادری کاری منو دیده.
او دا کور می جنسی نا بی کورشی بی خلق لیوش می رستون دو سرا مخامخ دی. دا پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. په خپرونې کې 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اورېدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ.
سپریم کورټ
اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی د دې سات لومړی رپورت. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې ولس کسیزه بنچ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د قامی د جوړجاړې آرډیننس اورونه وشوه. د ډاکټر بابراوان په نتلو او د حکومت له اړخه هیڅ قسمه مقدمی کې د انارو یا قامی مفاهمتي آرډیننس په ضد نه جوړولو نه وروستو عدالت دا رد کړی دی او خپل فیصله وړوکو شانې فیصله اورولې ده. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالی انیلا خالد.
سپریم کورټ قانوني سیکرټری مسعود چشتی ته د پاکستانی او سویس حکامو ترمنځ په کال 1990 کې لیکلي شوی خاتونو لستلو حکم ورکړو، ولی هغه د یو خط نه پس د پاتې خاتونو لستلو نه انکار وکړو. عدالت په دې خبره سخت خفګان څرګندونه وکړه او اټانی جنرال انوار الحق ته د دې خاتونو لستلو هدایت ورکړو. دغه سي پړومبي ځل د سویس کیسز په حق لیکلي شوی خاتونو کارونه وشوه. د دې کیس په حق د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل چې کوم خلکو ته د دې آرډیننس نه فائده شوې وه، د هغوی به اوس احتساب کولی شي.
ورجی پدی این آر او فائدہ چا چاہتا رسے دلے گا دیکھ ڈیر خلق چکم دی نو سیاسی خلق ہم پکی دی او پدی کے انتظامی خلق ہم دی پکے نو آگوی تج کم فائدہ رسے دلے گا نو آغا فائدہ دا این آر او کے ختم شو او دا کال ادم شو نو اس پا آغا خلق باندی خوب دا زارکے سنے چکم دے نو آغا با پیراس پڑی آغا با راضی اس میدان تب راضی آکے سنا دا پیسو یا نور چی واقعات شوی دی نو زمان خیال دے چی دے با دیر لوئی ریپرکشن یا دیر اثرات چکم دی سیاسی او انتظام امی تور باندی زدہ گنما چھے دے سبب زمون پر سیاست کی اوڈیر لوی حل چل پیدا شی
دا این آر او یا کامی مفاہمتی آرڈیننس درد کولو نتیجہ کے موجودہ حکومت او سیاست تسک قسم زیان رسیدے شی پدی حق لا دا سیاسی چارو کارپوہا افتخار گیلانی مشال ریڈیو تا صدا سوائی
ما پا نظر خوب کافی اثر پیوزی یو خو اخلاقی یا مورل اثر دارا سے دی اسے پورے بہانہ نہ کرے وہ حکومت سے منہ چکے نظر ثانی کرے گا نظر فیصلہ ہونے سے منہ انتظار کو دے گئے فیصلے اگر نہ پس وہ بیا پدا احکامات دی این آر او کے کم شیو اگر ججمنٹ کے شیو اگر متعلق بیا عمل درآمد کو یہ ہو آکی سخت مشو اس بہانہ ہو سر پاتے نہ شو بلے یقیناً وہ اس ماحول میں ملک دسی جوڑ شوے دا سرکاری افسران اس پدے خبر پوچھو سے منہ زان نہ شو بیزت کو لے دینا زیادہ اس قانون وای اب کئی قانون دا وای ته بهر ملکونو کې قسم را کې سونه دی هغه متعلق دا دی خامخا اوس لیکي غي ته بیا کې سونه چلوي هر څنګه پیسې کې به پرتې دی د پاکستان پیسې دی دا وخت حکومت خو ټول زرداری بس ارد گرد حکومت دا کړو هغه مورل پوزیشن بد دی فیصله سره ډیر خراب شو
دی یادونه وردا چې د کال 2009 د دسمبر د میاشتې پښپاړه سم نیټه سپریم کورټ دا آرډیننس نا قانونه ګرځولې خو بیا وروسته موجودہ حکومت د دې د یو ځل بیا جاج اخستلو اپیل جمع کړو د کوم چینن فیصله واورول شو. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د لانجمن خط پلټونو حکم یې ورکړی دی او حقیقت به ډیر زر ولستا رخکاره شي. ملخوا مخالف ډلې وینا ده چې حکومت د ایوان او ولس په ځای فوج ته نږدې کیږي او د منظور اعجاز په لاس د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر مایک بولن ته لیږل شوی خط باندې لا هم د پاکستان په ایوان کې تودې ترخی خبرې روانې دي چې په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر قومی اسمبلی کې په خطاب کې د مخالف ډلې مشر چودری نثار علی خان وی چې څه وجه ده چې وزیر اعظم ایوان په اعتماد کې د غستو په ځای د پوزي مشرانو سره ملاقاتونه کوي او د لانجمن خط سپیناوي حل تکول غواړي. د دې په ځواب کې د وزیر اعظم وینا وه چې داسې هیڅ خبره نشته او حکومت ایوان او اولستا جواب دی دی او که وخت راغی نو حکومت به د پوز په ځای دی خو ګوري. د پوزي مشروالې سره د ملاقات په اړه وزیر اعظم وی چې دا ملاقات په ایوان صدر یا بل ځای کې نه بلکې په رڼا ورځ وزیر اعظم هاوس کې شوې دی. په دې موقع مسلم لیگ نون د ایوان نه واک آؤٹ وکړو. د لانجمن خط په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ڈلیویان صدیق الفاروق اوے
بظاہر اس میمورینڈم میں صدر مملکت آصف علی زرداری سمیت کچھ لوگ ملوث نظر آتے ہیں.
بظاہر دی خط کی دولس مشر آصف علی زرداری پر شمول بعض خلق شامل کاری نزق کامی اسمبلی کے د مخالف ڈلی مشر چودھری نثار علی خان سو واری ایوان کے دا خبرہ راپور تکڑا چبایت پدید بحث اوشی وزیر اعظم دی اڑختہ بےخی توجہ نور کولا زمنگ دا گختن دا چیچو کې دا ټول ملک د سلامتی خبره ده نو ځکه دې د ایوان په وړاندې وکړی شي که حسین حقانی ګناهګار وي نو دې سره نور څوک څوک شامل دي او کنه دې استعفای ولې ورکړه.
ولې د دې په جواب کې د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي ملک عظمت خان وایي چې د خط پلټنو د پاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې شوې ده او د حسین حقانی د استعفا دا مقصد نه دی چې ګنې هغه ګناهګار دی بلکې د دې مقصد پلټنې صفا او آزادې کول دي. دی وایي
مسلم لیگ نواز سرا ایشوز نشتا و آغا بعض اوقات کے نان ایشوز جن آغا مخکر اوری دا پل سیاسی پوائنٹ سکورنگ دا غطی زبدا ہوئے مچے بار بار وزیر اعظم جت وضاحت سرا فلور اپ دی ہاؤس پانے پا قومی سمجھے کرا خبر اوکا چې د دې لپاره به باقاعده کمیټه جوړیږي او هغه باندې به ټول قوم مطمئن کوو، تمام سټیک هولډرز به مطمئن کوو، ګورو به چېرته څوک څومره ګناهګار دی. او په دغه وجه باندې دغه نه هم استعفا واخیستی شوه د حسین اقانی نه چې هغه په دې کې اثرانداز نه شي، هغه عهده اثرانداز نه شي.
د دغه لانجمن خط د حقیقت په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو د کارپو حسن عسکری نے تپوسو کو نہ ہوئے،
ہمیں نہیں معلوم کہ وہ خط لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا، اس بات کا بھی امکان ہے
منتدا پتہ نشتا چاہا خط لکھلے شوے دے او کنا، اور دی خبر ہم امکان شتا چہ دا خط پاکستان سفیر د خپل اندی لکھلے وی، خو دا مایک مولن دے اقرار رستو دا خبر ثبوت تر سی دری دا چہ او خط لکھلے شوے دے، زہم جدا دا حکومت ذمہ واری دا چہ حقیقت را برسی رکڑی، حسین اکانی خو خپل ہر صد پلاٹون دا پار اولاند کڑی دی کہ حکومت غواڑی نو د منصور اجازت ندی ہم تپوسو کڑی چہ ہا سرا ثبوت ندی، تو زہم چې ډیر زر با پته ولګي چې حقیقت څه دی.
د ذکر وړ ده چې د خط پلټنو د پاره نواز شریف په سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی دی چې ګنې عدالت ته د دې جرړې ته ورسی. د دې سره سره نواز ډلې عدالت ته دا خواست هم کړی دی چې حسین اکانی د ملک بهر تلل غواړي، نو باید چې د هغه په بهر تلو دې هم بندیز ولګول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي مارک سیدویل ویلي دي چې پکار د پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د فوزي عملیاتو پر ځای د دغه شبکې مشران د خبرو میسته راولي. د نوموړي په خبره دا ستراتیژیکي ګټو ترلاسه کولو په لړ کې د اسلام آباد لپاره مهم رول لوبولی شي. پدې اړه د اسرار عالم مومن دا سیډنیز رپورټ اورو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي مارک سیدویل ویلي هغوی دا نه غواړي چې پاکستان دې په خپل ځمکه د افغان طالبانو حقانی ډلې پر ضد پوځي عملیات وکړي، بلکې هغوی دې د خبرو میسته راولي. آیا پاکستان حقانی شبکه د خبرو میسته راوستی شي او کنه؟ کله چې مودا پښتنه په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او رستم شاه مومن په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
نو خواست کولی شي او نور خو د هغې خپله خوښه ده چې هغې څه وایي، ځکه چې مخکې داسې کوشش شوی دی نو د افغاني صاحب چې کوم ډله ده هغې یوه خبره کړې ده او په دې نه پس کوشش وشي نو دا یوه خبره به کوي. هغې دا وایي چې مونږ د ملا عمر صاحب د کماندې لاندې یو او ملا عمر صاحب سره چې کوم لوزنامه کېږي هغې باندې مونږ هم امضا کوو او مونږ ځان د بیلې خبرې نشو کولی، نو کچر ته خبرې هم شي نو زم چې د دینه مخکې به خبرې نه دي.
په پېښور کې د قبایلي سیمو کارپور مولا یوسفزی وایي د پاکستان لخوا د حقانی شبکې سره د خبرو عمل شروع کول وړاندې په کار ده چې داسې حالات جوړ کړی شي چې هغه د خبرو اترو لپاره موضوع وي.
دا خبره چې پاکستان دا کار کولی شي او کنه دا خو به کتی شي، خو دا ده چې دا په شل مند مخکې به حالات پیدا کول غواړي، حالات برابر شي نو بیا سمه سو دغه پرمختګ کیدی شي. خدا دې چې داسې اوس چې خلک نیول کیږي او داسې خلکو په تګ را تګ باندې بندیز وي، د هغې خلاف نور بندیزونه وي، کسان بندیان وي په جیلونو کې، نو بیا زه فکر کوم چې حالات به برابر نه شوي. نو دې لپاره خبرې پکار دي، تیاری پکار دي، بیا
مارک سیدویل ویلی چې د پاکستان لخوا حقانی شبکې سره د خبرو وړاندیز به د ستراتیژیکي ګټو ترلاسه کولو په لړ کې د اسلام آباد لپاره ډیر مهم رول ولوبوي. دا چې په دې خبره کې څومره صداقت دی په اړه یې کارپور مولا یوسفزی وایي
یو خدای خبره کوي چې پاکستان ستراتیژیک چې کوم ایجنډا لري پر بازار دې ګټو وی دا سم په شل نه د افغانستان په چارو کې نه پنه ولا سوخ نه دا سی خبره مې په کار چې دا یو بل گاونډي هوا دا وی سټي استراتیجیک اهداف دي په افغانستان کې دا سی او چې نه پنه ولا سوخ نه کیږي. ما په شل نه خبره دا ده چې دا افغانستان کې د هر گاونډي هوا څنګه څه غرش دی، نو چې دای په لمنه افغانستان کې هغه د خپل فخر حکومت راولي، هلته بدلون راولي، دا خو د افغانستان د خلکو خوخه ده چې هغه فکس ما نظام وړي، دا به څنګه راځي د لپاره به ټاکنې کېږي یا به نور طریقې استعمال کېږي، دا د افغانستان د خلکو کار دی. خو دا چې اوس تو پاکستان فوج دلته کې یو خود خپل طالبانو جهادیانو خلاف عملیات کوي، د هغې سره هم ډېر جنګونه شوي دي او دا اوه کاله وشو، اوس پورې مکمل امن رانغی. اوس که پاکستان د افغانستان طالبانو خلاف هم عملیات کوي نو دا د پاکستان لپاره ډېر لوی او مشکل جوړېږي، او ځکه دوی غواړي چې دا خبره چې دا نو خبره ترې وشي دا مسله حل شي. زما په خیال باندې دا یو ښه
د اسلام آباد په دوره راغلی د برتانیا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک سیدویل ویلي تر هغه په پاکستان کې ترهګری نشي ختمې دي تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی.
اسرار عالم بومندو چې د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانی ځانګړي استازي مارک سیدویل د خبرو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو، پاکستان افغانستان ته دا باور ورکړی دی چې هغوی به د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې پلټنو په لړ کې د افغانستان پوره مرستې او ملاتړ کوي. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د کورونو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د استخباراتو غړو ترمنځ خبرې ترې شوې دي. نور حال د اسلام آباد نه انیسه اجمل.
د افغانستان پخانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې پلټنو په اړه د پاکستان او افغانستان د وفودو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دورزنی مذاکرات تیر ورځ اسلام آباد کې وشو. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویاند خوشدل ملک تر مخه په دې مذاکراتو کې د پاکستانی وفد مشري د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک او د افغان وفد مشري ډیپټي انټیلیجنس چیف جنرل حسام الدین کول. خوشدل ملک اویل چې په دې مذاکراتو کې پاکستان افغانستان ته دا باور ورکړی دی چې پاکستان به د برهان الدین ربانی د وژنې په پلټنو کې پوره مرستې کوي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
دوانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي، دغه بعضي شواهد موږ هغې ته ورکړي دي او دغه شان د افغانستان وفد هم بعضي شواهد پاکستان ته ورکړي دي. د دوانو هیوادونو ترمنځ دا خبرې اترې ډېر په خوشګوار ماحول کې وشوې او د رباني صاحب د وژنې لړکې تر دې دمه چې څومره پلټنې شوې دي په هغې د افغانستان وفد ډېر زیات مطمئن و. هغوی د رحمان ملک او استخباراتي ادارو د غړو سره هم ملاقاتونه وکړه او راتلونکي وخت کې به د دوانو هیوادونو ترمنځ نور مذاکرات هم کیږي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې د افغانستان د وفد راتګ سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد یو وار بیا بحال شي او راتلونکي کې به د داسې قسمه پیښو مخنیوی وکړی شي.
یقیني خبره ده چې د استنبول د کانفرنس دا یو ښه اړخ راووته چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې په دې معامله کې چې کوم یو بل باندې تورونه لګي دا هغې شک شوبات به په دې باندې ختم شي. نو دا وفد چې اوس کوم راغلی او هغوی کوم دوزیرس چې کوم ځان سره راوړي وي کومې نښې نښانې په دې قتل په معامله کې، نو په هغې باندې به د پاکستان حکومت او د دې ادارې عمل کوي او هغه به وړاندې کوي. نو په دې باندې نور شوبات چې کوم دي د کوئټه شورا باره کې یا حقانی نیټورک باره کې هم هغې طرف ته به دا یو ښه قدم وي.
یاد دې وي چې برهان الدین ربانی د روان کال ستمبر میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او ساسو خبرو د کډوالو د ستونزونه د مومن ایجنسی تحصیل امبار پندیالی او یکا غون هغه څلور دیش تنانو ته کوم چې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي حکومت لخوا ورته درې لکه روپۍ چیکونه ورکړی شوي دي. دا په داسې حال کې شوي چې ترهګرۍ له وجې متاثره شوي کډوال له جلوزو کیمپ نه بیرته مومندو ته پرون راغلل. یو کډوال وایي درې کلونه پسته کور ته روان دی او کور یې جوړ دی خو دکان یې وران شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د محمد ایجنسی په تحصیل امبار پنډیالی او د یکغون هغه څلور دیرش تنان کوم چې د طالب وسلوالو لخوا په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو د حکومت لخوا یې د درې لکو روپو امدادي چیکونه د هغوی کوړمو ته ورکړی شول او زخمیان شوي یوولس تنانو هم د یو لکو روپو امدادي چیکونه واخیستل. دا امدادي چیکونه په داسې وخت ورکړل کیږي چې پرون د جلوزی متاثرین کیمپ کې میشت هم د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي درې سوه او درویش کډوال هم سیمې ته بیرته ستانه شو. د محمد ایجنسی پر ریکل ایجنټ عادل صدیق د کډوالو د بیرته ستنېدو پر اړه وویل،
او اوس د جلوزی کمپ کې چې کوم متاثرین د محمد ایجنسی پراتونو هغه واپس راتلل شروع شو، او په دې کې پرون چې د مونږ ته دلته کې 323 خاندانونه راغلي وو چې پکې د پنډیالي خلکو د صافی وو او د خوایزای بیزای خلکو. دام د الله مهرباني ده چې داسې وخت راغو، داسې ماحول راغو چې هغه اوس واپس خپل کلو ته راتلل شروع شو.
او بیرته ستون شوی یو کډوال دین محمد چې د مسعود کور صفو اوسیدونکی دی، هغه وویل هغه درې کاله پس خپل وطن ته بیرته ستون شو.
کور خو مې جوړ دی، خو دوکان مې سیبه وران دی، بد نه خیره ده، په ټینګ کې شته دی، دواړه دا کرانه دوکان.
اول ترې ذمېداري کرواندې شته؟
چې پاټیا خو مزه غونته کې شته دی، یو 15 دړی بوي بلا غنم وربش کې کوي شرشم په دا درې کاله مې نه دی بس سامان خو سه بشتري راکړي دي سه الله به نور انده دي.
او د تحصیل پنډیالۍ د ویزې تاسو شوي د کډوالو سره حکومت تر کوم حد پورې مرستې کوي؟ د تحصیل پنډیالۍ تحصیلدار حضرت خان وویل،
اوس هغه واپس رالی موږ راوستل، حکومت سره موږ راشن نه دویله ورکړی هم دی، ولا د دې نه وروسته هم انشاءالله العزیز موږ لګیو دی دوی چې کوم یو جن وندغی باقاعده دورې هم کوو. ورځ پر یو ورځ ته په دوی مره سامخا د ویزو تاسو ورځم کنه کوم دا تیر شي دی هغوی خو ډېر ښه اوسله موږ مخکې ورځې کې د اف اف سی پی نه دا غنم راغلی وو سره زموږ راغلی وه دغه مله ورکړل. بل دا چې بل کړو کې زموږ دوی ته آی ډي پیز دپاره خپل هغه راشن دغدی هغه باقاعده دي ته خپل راشن ملاویږي، او د دوی کوم دا موجوده چې لړل دوی چې کوم صدغی نو انشاءالله العزیز چې دغه به موږ منډه ترلا کوو حکومت سره خپل مرسته کوي.
او هغه کډوالو ته چې پرون سیمې ته بیرته ستانه شوي دي، د تحصیل انبار د تمنخیلو د قبیلی امنیتی لخکر مشر ملک صاحب خان دا پیغام وړاندې
کړ.
پولیټیکل ایجنټ عادل صدیق د پاکستان او د افغانستان د تقسیمې کرښې پر غاړه د سیمو د امنیت وضع صدا سي بیان کړه.
اوس هم آل تکیله که کوم دا وایو چې کوم شرپسند دی نو هغه بېخي کلاسو کې په دې خاوره نشته کم از کم، او که هغه آل تکیه چیر چاړ کوي نو زمونږ چې کوم افواج دي نو هغه باقاعده خپلې پکټې دي او هغه په نظر ساتي چې هغه دننه رانشي لا دې سره هم چیر چاړونه.
د امنیتی لخکریانو د بیرتستانه شوی کډوالو او د جنگزپولی تحصیلونو عامولس ویناوه د حکومت سره د امنیت پراوستو کې هغوی ټینګ ولاړ دي، خو حکومت دې هم په سیمه کې د اسکولونو، هسپتالونو، سرک او د بجلی سہولتونه ورکړي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، مومندو ایجنسی.
اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل د مومندو ایجنسی د کډوالو بیرته د ستنېدو په اړه رپورت. اوس هم د کډوالو ستونزو کې پاتې کیږو، یخنۍ موسم د شروع کېدو وروسته د بیکور شو متاثرینو په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. د فوزی عملیاتو له کبله بیکور شوې د کورمی متاثرین وای چې د سختې یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره دوی سره هیڅ قسمه انتظام نشته. په دې اړه نور حال اورو د طارق اورگزی پر رپورٹ کې.
ساړه موسم د شروع کېدو وروسته د بیکور شو متاثرینو په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. د فوزی اپریشن په وجه بیکور شوي د کورمی متاثرین وای چې د سختې یخنۍ نه د بچو لپاره دوی سره هیڅ بندوبست نشته. یو متاثره کډوال په دې حق له مشال لډیو ته صدا سي وویل، دې کال د جولای میاشت په دریم نیټه په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو کورونه پرېښودل او خپلې کډې بندوبستي سیمو په طرف راوستلې. د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي تر مخه چې د متاثرینو د مرستې لپاره جوړ شوی په دوراني کیمپ کې 2800 خاندانونو نه علاوه 11000 خاندانونه خپلو خپلوانو او یا په کرایي کورونو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. په دې اړه د سیمې نه ملک حاجی عبدالعلی خان مشال لډیو ته وویل چې د سختې یخنۍ نه د بچو لپاره حکومت دې په فوري توګه کیمپونو نه علاوه نور متاثرینو سره هم امداد وکړي.
نور علاقو
مونگ چکر پسیما کی دا ایف ڈی آئی میں ادارے مشر مجاہد علی سارا خبر اوکڑے نو مشال ریڈیو تے اویل چپدے لڑکے نڑے والے مرستہ کون کے اداروں سارا خبر اتارے روانی دی دکور میں متاثرین وائی کچہری دوی سرا بفوری توگا امداد وہ نکڑے شو نو دا سخت اخنے پوا جد دوی معشومان او زنانا متاثر کی تلیشی تارک ارگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
اور دن کو تاسیدہ مشال ریڈیو خبرونی تا وگیے پا پی خور کی سلورنوی بجی شوی دی بشیر گوا خراسرا سٹوڈیو کی ناستے دا غوی نبا دا دی ساتھ دا مهم او تازہ خبرونو سرٹ کی وارو
د پاکستان د پوز مشر وای چې په سرحدي سیمو کې موجود دي چین زد دی وی وسوالې ډلې په زد ګامونه اخلي او د چین سره د ترهګرې په زد جګړه کې معلومات شریکي د بلوچستان د بلوچ ریپبلیکن ګوند وژل شوی یو کارکونکي مړی په داسې حال کې خبر ته وسپارل شو چې ګوند یې د هړتال اعلان کړی دی پاکستان وای افغانستان ته د پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو په لړ کې ځینې شواهد ورکړي دي د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا د ځواکونو پخوانی مشر ته د لیګل شوي لانجمن لیک پاړه د پلټنو لپاره کمیټي جوړی د مصر په قاهره کې د فوزي کونسل د حکومت د ختمولو لپاره پراخه مظاهرې شوي او شام د عربي ټولنې د بندیزونو ګواښونه غندلې دي
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه اوریدل او اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان د کورونو ورسپانو ته د کتنی چې د ورسپانو ته په اسلام آباد کې زمونږ همکاري انیسا اجمل کتنه کړې ده
ورسپانه مشرق پخپل اداري کلی کې چې په هر لحاظ سره روان کال د پاکستان لپاره د خوش قسمتۍ کال نشي ګرځولې ځکه چې د بده مرغه سخ کال باسي داسې کارونه وشو چې ورسره زموږ د ملک ډېره بدنامي شوې ده د روان کال مې میاشتې په دویمه نیټه د اپټاباد آپریشن او بیا دغه سي کراچۍ کې پی ان ایس مهران بیس باندې د تره ګرو برید داسې دوه پیښې دي چې له وجې زموږ سکیورټي ادارو کارکردګۍ باندې ګوتې پورته کیږي او اوس دا خبرې لا زړې شوې نه وي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر او نورو کسانو لخوا امریکایي چارواکو ته خط لیږلو له وجې د ټول کام سرونه د شرم نخ کته شوې دي اداري وایي چې اوس حکومت د اطلاعاتو نشریاتو پخوانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر ټاکلی ده او د ذریعو تر مخه د وزیر اعظم په دې کې ډیر لاس و اداري وایي چې دا به وروستو کتل شي چې شری رحمان په واشنگټن کې خپل کار څنګه کامیابی سره پوره کوي او د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه ښې کوي خو دا معلومه نه ده چې شری رحمان به یو صحیح سفارتکارا جوړ شي او کنا اداري وایي چې دا وخت حکومت لا یو داسې کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د دې خط صحیح پلټنی وکړي ورسپانه د نیوز په خپل اداري کلی کې چې سوات سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی په هغه پنځه ماشومانو کې شامل وه څوک چې د نړیوال امن انعام لپاره منتخب کړی شوی وو ملالا یوسفزی په سوات کې د وسلوالو طالبانو په وخت د جینکو تعلیم او د ماشومانو حقونو لپاره اواز پورته کړی وو او هم دغه بهادرې ملالا یوسفزی د دې قابل کړه چې هغه د ټولی نړۍ مطبوعاتو پام حاصل کړو اداري وایي چې پښتني ټولنه کې د یوې جنې داسې کار کول ډیر ګران دی خو د ملالۍ یوسفزی کوروالو ته د دې سلسی چې هغې خپلې لور لا دومره همت ورکړی دی اداري وایي چې په دې هیواد کې د ملالۍ په شان نور هم ډیر ځوانان شته خو د ملالۍ یوسفزی دا کارکردګي اوس د ټولو ځوانانو لپاره یو مثال جوړ شوی دی ورسپانه اکسپرس په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سریلانکا ته په پنځم ونډه کې ماتې ورکړی دی او د دې نه وړاندې هم پاکستان د سریلانکا پر ضد د ټیسټ میچونو سیریز ګټلې ده د دې نه دا ثابتېږي چې د پاکستان لوبډله د تیر سمودې د خرابو حالاتو وروسته اوس پرمختګ اړخته روانه ده او دغه سي هیله ده چې په راتلونکي کې د بنگلاديش دوره به هم پاکستان لپاره ښه ثابتېږي اداري لیکي چې د دې ګټلو نه دا ثابتېږي چې که ایمانداري سره کوشش وکړي شي نو کامیابی ضرور ترلاسه کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو گارڈین ورسپانه لیکي د امریکا لپاره د پاکستان مستفی شوی سفیر د لانجمن لیک نه اوس یو سیاسي مسله جوړه شوی چې دغه هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. او وال سټریټ جرنال بیا د ایران په اړه لیکي، د تونس، مصر او لیبیا وروسته اوس ایران هم د یو بدلون ته ضرورت لري. د دې دواړو مقالو مهم ټکی فرخنده ورزی وړاندې کوي.
په برطانوي ورځپاڼه ګارډین کې سایمن تستال لیکي، د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر حسین حقانی په مسله دا وخت په دغه هیواد کې تاوده بحثونه روان دي. لیکوال وایي حسین حقانی چې په خبرو کې ډیر تکړه دی او د کومې مسلې په اړه به هم ډیر متوازن بیان ورکولو، د هغه دومره زر د خپلې عهدې نه لری کول د پاکستان او امریکا په اړیکو به آیا څه اثرات وغورځوي او کنه، چې د امریکا سره د پاکستان د تعلقاتو په خراب وخت کې ډیر کار هم کړی وو، او دا شان د خپل کار په دوران کې د خپل ملک دریز هم په صحیح توګه نړۍ ته وړاندې کړی. ګارډین لیکي څو ورځې وړاندې چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه وسلوالو حمله وکړه، نو د هغې وخت امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور ولګوه چې په دغه حمله کې لاس لري، او دا حسین حقانی وو چې په امریکا کې د خپل ملک او په دغه حالاتو خبرې وکړې. او اوس چې کله حقانی مستفی شو او هغه ټول تورونه هم رد کړ چې ګینې ده د پاکستان د پوس په اړه یو لیک مایک مولن ته لیږلې وو، د دغه مسلې نه اوس د پاکستان په سیاست کې د فوټبال لوبه جوړه شوې ده چې یو یې بل ته غورځوي او بل یې پړه په یو بل کس اچوي. د دغه هیواد یو مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف بیا وایي باید د دغه لانجمن خط پلټنې وشي چې د ده په فکر د ملک خود مختاری ته سخت نقصان رسولی دی. اخوا په امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې جمشید چوسکی لیکي، که څه هم د ایران اټمي پروګرام په نړۍ کې سخته ناخوښي لري او په اړه یې اندېښنې هم وار په وار څرګندېږي، خو د نړۍ لخوا بندیزونو دا ښودلی چې له دغې وروسته ایران په خپله تګلاره کې کوم بدلون نه دی راوستی، او که چېرې د ایران د مسلې په پوځي حل فکر وکړل شي نو دغه به په ایران کې هغه خلک هم د حکومت د پالیسو په حق کې کړي چې کام پرست دي او د حکومتي پالیسو سره مخالفت لري. لیکوال وایي د داسې قسم حالاتو رامنځته کېدو سره دا هم کېدای شي د ایران هغه ولس چې د مغربي نړۍ په اړه ښه رای لري وروستو د مغرب مخالف شي، چې د داسې کولو سره به د ایران مذهبي ډلو ته نوره ګټه هم ورسیږي. لیکوال وایي باید د ایران د مسلې د حل لپاره په نوو خبرو فکر وکړل شي، او زیاتوي په ایران د څه قسم هوایي حملو مقصد یوازې د دغه هیواد اټمي پروګرام په نښه کول نه، بلکې مذهبي مشر آیت الله کمزوری کول او د واک ختمول یې هم وي. لیکوال جمشید چوسکی وایي په لیبیا کې چا داسې فکر هم نشو کولی چې قذافي چې په دغه هیواد یې تر 20 کلونو پورې حکمرانی کړې وه له منځه ولاړ شي، او یا چې څنګه اوس په شام کې د ولسمشر بشر الاسد خلاف مظاهرې روانې دي. لږه موده وړاندې چا دا سوچ هم نشو کولی چې د عربي نړۍ دغه حکمرانان به خپله واکمني داسې پرېږدي، او زیاتوي باید په ایران کې هم اوس بدلون راشي چې مقصد یې د دغه هیواد مذهبي ډلې له منځه وړل وي، او له دغې وروسته په ایران کې یو داسې ولسي حکومت جوړ شي چې د نړۍ سره ښې اړیکې ولري او د خپل ملک د پرمختګ لپاره کار وکړي، او دا هر څه یوازې د ایران ولس کولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
نو بیوی قدمان اوریدونکو، ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر ماشومان د تعلیم نه ځکه محرومه پاتې شي چې وسلوالو د دوی سکولونه ودانې ړنګې کړي، خو بلخوا زیاتره ماشومان د دې له وجې هم سکولونه پرېښودي چې پلاران او وروریانې په بمی چاودنو کې وژل شوي دي. دغه ماشومان اوس خو یا پردو کورونو کې نوکری کوي یا په بازارونو کې مزدوري. په پېښور ښار کې د پېښور ښار په مینا بازار کې شوي بم چاودنه کې مړه شوي ډېر خلکو بچي سکولونو ته تلل پرېښودي دي او مزدوریانې کوي. نور حال د پېښور نه فواد علي شاه راکوي.
په خیبر پختونخوا کې که یو طرف ته ګڼ شمېر ماشومان د دې وجې د تعلیم نه محرومه پاتې شو،
چې وسلوالو د یو شمېر سکولونو ودانۍ ړنګې کړي، نو بل طرف ته ډېرو ماشومانو د دې وجه هم سکولونه پرېښودل چې پلاران او روریان یې په بمي چاودنو کې مړه شول. دغه ماشومانو سیا خو پردو کورونو کې نوکری کوي او یا په بازارونو کې مزدورۍ. د پېښور ښار په مینه بازار کې شوي بمي چاودنه کې مړه شوي ډېرو خلکو بچو سکولونو ته تلل پرېښي دي او په دوکانونو کې کار کوي. د 12 کلنا سمیع الله پلار هم په دغه چاودنه کې مړ شوی و. سمیع الله د پلار د مرګ په وخت په شپږم جومات کې و او په یو پرایویټ یا شخصي سکول کې سبق وایلو، خو د پلار د مرګ نه پس څلور روریانو او دریو خوریانو دې مشر رور سبق پرېښودو او مزدوري شروع کا.
شپږم کې وزم پر خیره مسپری مو مجبوری و بس دکان در ازو کور دوباره گټه سنبالا ول دباجا بس دکان در ازو بس یواز ز گټه کوم کور دپار زری می ډیره کی خو من 30 به مزوری.
سنولا وای چې په پیپل منډی او مینا بازار کې ګنډ شمیر ماشومان داسې دي چې سکولونه پرې خودل او کورونو چلولو د پاره مزدوری شروع کړي.
پل گاونډین پیژنو چاره کار او بچې تری و نغې د مشمر نه مخه ما گاونډین دي هغه د مشخل کار ور راځي.
زاید سوچ چې سمیع الله د تز وې ده او د چا په دکان کې چې سمیع الله کار کوي وای چې د د مستقبل تعلیم کې نه بلکې په دې دکان کې ده.
لول د دې والد شه په دکان کوي هغه شهید شو د دې مور دا خوښه چیرې سبق و وای نه وای بس دکان چې وګینو خا ده نو سبا سکول ادم ګډ وډ تاسو ته پته ده د دکان چې ټریننګ شي زما د نظم او دکان مدیر ته وای مستقبل هم ده غره بس
دا ماشومان ډیر په یار ژوند تیروي. د سمیع الله پرنګ یو بل ماشوم ابراهیم هم دی. د ابراهیم د مشر روډ په پیپر منډی کې دکان وو او د نن نه دوه کاله وړاندې شوي هغه چاودنه کې مړ شوی دی په کومه کې چې د یو نیم سلو نه زیات خلک مړ شوي وو. د ابراهیم پلار معذوره دی او په کور کې وي. ابراهیم د دماکې نه وړاندې په یو سرکاري سکول کې سبق وایلو. هغه خپله هم په دماکه کې جوبل شو، یو کال یې په کټ تیر کو او اوس مزدوري کوي.
رل د بار دا سټه په بول ته خلق وای دا غي بس به خوش کړل او ته بلی راتو چا سر رو چا خپله وی زه یو زخښه به بوت له سپټال لا به څه تقریبا بای یو کال پکټ تیر کړل هغه را بس اوس دکان را دو بس پیری ګل او پلار او بورا دوی چې ځار ول خیر ساتو.
ابراهیم وای چې داغه ټول ارمانونه خو دوه کاله وړاندې د دماکې په لوګو کې والوتل او اوس داغه یو ارمان دی چې د خپل مور او پلار ژوند آسان کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو، پوهان، لیکوال او ډرامه نگار او اداکار روف خالد تیر مخام د پنجاب ښار شیخو پورا سره یو ټرافیکی پیښه کې مړ شوی. نوموړي د ریډیو او ټلویزیون لپاره یو شمیر کامیاب ډرامې او یو فلم د پښتون مبارز فقیر پی په جون جوړ کړی وو. دغه رنګ روف خالد په موجوده وخت کې اسلام آباد لوک ورسا کې د کلتوري خودونو یوې اداره کې د مشر په حیث کار کولو. نوموړی به نن د جمعې د مانځه وروستو پېښور ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ده ژوند په اړه اورو د سراج زهیر دا رپورټ.
صدارتي ایوارډ اغستونکي پوهان، لیکوال او ډرامه نگار روف خالد د کال 1955 د دسمبر په 19 نیټه د چرسدی په منګا درګي کې د ایوب خان کراستر کې غړولې وی. نوموړي د اسلامي کالج په خبر نه تعلیم ترلاسه کول وروسته سی ایس ایس امتحان پاس کولو باندې د کسٹم محکمه کې د اسسټنټ کلکټر په حیث په دندا پیل کړه او وروسته د ډیپټي کلکټر په چوکۍ باندې د دې محکمې څخه استعفا ورکړه او د فن دنیا ته راغی. نوموړي په لومړي ځل په باقی توګه د ریډیو پاکستان پېښور لپاره روزګار نومي ډرامه ولیکله کومه چې پولیس کې ډېره زیاته مقبوله شوه او دغه شانې د پاکستان ټلویزیون لپاره مدار، ګیسټ هاوس، مشال او د کشمیر په شخړه لاګ او انګار وادي ډرامې هم جوړې کړې. په انګار وادي کې د کیپټن حمزه په نوم رول یې هم په خپل ولوبولو. د انګار وادي په کامیابۍ ورته په کال 1995 کې صدارتي ایوارډ ورکړی شو. د دې وروسته نوموړي د فقیر ای پی په ژوند باندې هم په اردو ژبه کې یو فلم لا جوړ کړو کوم د چې یو شمیر ایوارډونه ورکړی شو. روف خالد د خپل کام سره ډیره مینه لرله او د دې لپاره یې اسلام آباد کې د انټرنیشنل سوسایټي په نوم یو غونډه هم جوړه کړې وه چې د پښتو ادب او کلتور لپاره یې کار کولو. د دې سوسایټي یا غونډې صدر محمد عابد خان وایي چې روف خالد د پښتنو لپاره ډیر څه کول غوښتل او هم په دې سبب یې د هالیوډ لپاره د پښتنو په ژوند د انګریزي فلم جوړولو لپاره اراده کړې وه خو ژوند ورسره وفا ونه کړه. نوموړي د خالد روف په ژوند مشال ریډیو تخپل فکر صدا سي وړاندې کوي.
د پښتنو د پاره چې کوم جذبه د روف خالد سي پزړ کې وا او په صحیح مانو کې واقعي چې اغا د باچا خان د قبیلینو یقینا چې د داسې سپایو چې اغا د پښتنو په حقيقي مانو کې یو ډېر خلار خودو د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر لوی نزار خودو اسلام آباد غونډه خار کې پاره کې اگر پښتو جبې نوم دغه کلچر نخي دا الته کې کم نه ژوندې ساتلې وي او روف خالد سے با کمال او با کردار انسانو بلکې زه به دا وایم چې خدای
ڈاکٹر قابل خان چې اسلامی کالج کې د روف خالد استاد پاتې شوی دی هغه هم د نوموړي په اړه خپل تاثرات صدا سي بیان کړه.
ما شاګرد او چې ما سره ورندې مې لور شو نو ما غو نه پیژندم خو زه پیژندم او دې ځکه زما ورو بیا دې وی چې تاسو ما استاد په اسلامي کالج کې او فلانه زمانه کې نو ما په دې ځل ولیدو ډېر خوشاله چې خسره او د پورتو سره ډېر مینه وه او د پښتنو سره مینه وه. ما یو کتاب لیکل او خیبر ادب نو هغه مو کو ما یاره دا روز خالص دا ل چاپ دا او چې راګه چې ل چاپ کوم اوس ل چاپ کوم دا کتاب په پینره سورزه کې چاپ شو ما ل راګړو.
اداکار او هنرمند جمال شاه مشال جریو ته اول چې روف خالد ډیر تکړه او قابل پښتون وو او هغه چې کوم کار هم کولو کمال تر حد به رسولو. نو موړې زیات وی
روف خالد خدای وبخشي د بلکې اوله ډرامه چې د لیکلې و د ټي وي د پاره یو سیریل و مدار هغه ما کړیو د اول ځل لالته انټروډوس شوی ټلویزیون باندې او ډېر ټیلنټډ رایټر مو ډایرکټر مو اسی او ډېر ښه انسان فکر یې ډېر مثبت فکر و د نه یوازې پښتنو لپاره بلکې د ټولو لپاره او د اسی شونکې دی دا فیلډ سړی و په پرفارمنګ آرټس کې بیا په لیک کې او په ډایرکشن په دغه کې ډېر زیات د انټرست درلود نو ځکه ډېر متارک و ډېر کارونه کړي.
روف خالد ته د خپلې ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې د صدارتي ایوارډ په شمول 19 نور ایوارډونه ورکړل شوي وو. د یادونې وړ ده چې روف خالد د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه اوخې وو او نوموړی په موجوده وخت کې اسلام آباد لوګویر سا کې د کلتور په حق لا د یوې ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف کلچر سټډیز د صدر په حیث خپل دنده ترسره کوله. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی 19 پروگرام د روخانه مستقبل د پروگرام زمونږ همکار منور شاه تاسو ته جوړ کړی دی. نو راځي چې روخانه مستقبل پروگرام ته په ګډه وښو. تعلیم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورت دی او کڅوک پکې وړاندې لاړ شي لوړې زده کړې وکړي نو ډېر اوچتلی شي. خو پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې یا خو د سره تعلیم نه کوي او یا یې په زړه نازړه تر یو ځایه ورسوي چې ورباندې دوی ته نه ښه کار ملاویږي او نه روزګار. په داسې حال کې بیا د بنیادی تعلیم سره که څوک یو هنر یا کسب هم زده کړي نو د عزت تر څنګه به په مالي توګه هم په خپلو خپو ودرېږي. هنرونه لکه ترکانی، مصریتوب، درزیتوب، چمیاری او نور ډیر زیات دي او هر تن پکې ځان له خپلې خوخي هنر زده کولای شي. خو په نننی پروګرام کې درته د بجلی د کار یا الیکټریشن په حق لا معلومات درکو. د ضلع 400 په یو وړوکی بازار مندنی کې عمران خان د الیکټریشن دکان کوي. نو موله د خپل کار په حق لوي
یو پیسو او پکوشو موټرو شو سپلیزر شو ریگولیٹر شو کدی ریون کارم کوم او سپلیزر شولې یا یو پی اس شولې دا نریم سازوم او دې سره کالج چې کوم په هریچن کې دی عمر درې دی هغه خپل او کړه دی نو پای کې الکتریکل کې داخلا غسته هغه تر څه سهار ټیم کې ورزم او کلاسز پکې اخلم. باقی چې کوم راغوي سره دیم پروګرام میدار چې کوم سټوډنټان دي په کالج کې هغه سټوډنټانو سره پریکټیکلم اخلم. ستلیزر را کولاو کوم تر هغه باره کې پوهه کوم چې راځه ستلیزر کې دا اټومیټک ریلې دي دا سرکټي دي را کولې نو په کالج کې کوم ځای ما د مسر ګرمۍ دا غره.
عمران خان وایي د غریبۍ لوجې د تعلیم سلسله جاری نشو ساتلې او دا هنر یې په دکان کې زده کړې. دا چې د الیکټریشن لپاره کورس څومره ضروری دی نو موري په دې پښتنه وویل
نه تک نه باټ کوم زه بیا را لم د پیل سره لم دې می شاګردي وکړه دا خیره دونیم درې کال شاګردي می وکړه په لوست سره او دا هوی سره چې کوم نه را دې د ورنینګ کو پروګرام ټول زده کو نو اوس چې کوم خپل دکان می ستلې ده په دغه دکان کې ماته سره دا کمزوري رااله چې تھیوري سره لازمی ده. اصل کې مسله جی د زمونږه د غربت ته د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډیر زیات دی نو اصل کې نو سره د پیسو کمی او په دغه وجه موږ تم نشادر دی ته او دې سي ته هنر سي ته زرالم.
عمران خان وایي د هر هنر زده کولو لپاره کم از کم د لسم پوری تعلیم ضروری دی. نور چې د الیکټریشن کورس نه کوم طالب علم فارغيږي سم د لاس ورته سناسه کار ضرور ملاويږي.
زما خپل کم سوچ اعظم چې دغه کالج نه کم تورن فارغ شون ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په ارزه کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه بعد د دې معاشره یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشره ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نه سره هر یو څیز د بجلی دی موټر دې بیلای دې اوپر استل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے ګرم اسې کول شلو یا چې کوم دې غرض می دا چې د کور څومره استعمال سيزون لږوند بجلی دې زه هم چې اوسره یو پکې موټر کار زده کی دا شانت کې دا ستلیزر کار زده کی دا شانت کې چې کوم نه پکو کار زده کی ریون د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې په دې کې لوی مخلوق دې کې پر صرف یو الیکټریکل کار کې.
عمران خان وایي چې هنرونه خډیر دي خو یوازې په الیکټریشن کې هم بیا یو شمیر شاخونه نور دي. د الیکټریشن په کار کې د ټي وی غانو فرجونو او ایئر کنډیشنونو یو ماهر منصور خالد تاجک له مپختلي د شوبې ته څنګه راغله هغه ویل
دې کې خو اصل مسله دا و چې زما د بچپن نه د ټیکنیکل لاین سره شوق او چونکی زما والد صاحب هم په دې فیلډ سره تعلق ساتو نو دا د وجه بیا رالم او دلته مې بیا یو درې کال ډیپلوما واغستا او دا غي نه پاس مې خپل کاروبار تا چې کم زما پلار چلو اغه ته واپس رالم. بیسیک شیخ چې کم ده دا خو تیوري ده چې تیوري به تل لازم وي چې یو سیس ته پويږي چې کار څنګه کوي کورس ډیر زیات اهمیت لري نو دا غي نه پاس په بیا ته کم پریکټیکل ترازی کړه. ما بیسیکلی اصل کې د نېشنل انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي نه بایډاک کیږي چونکی زما والد صاحب زما استاد هم پاتې شو او اغه ځنه ما بایډاک به یو ډیپلوما وکړه په الکترونیک کی ټي وی سرویسینګ کې د درېو کالو.
منصور خالد تاجک د خپل روزګار په حق لوي
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه کدې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زه هم چې دا ډیر به تر او ډیر د عزت کار دی د کاروبار مالک او ورثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته تا باندې سپابندی نشته کته یو ورځ ډیوټي کې کته دو ورځې کې کله سره ورځې کې نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندی نه پکې نشته دی د آمدن په لحاظ باندې زه هم چې دا ډیرو کارونو نه خري خ کافی آمدن پکې شته دی لکه هغه مهنت هغه عمرانه دی سمره چې تعالی آمدن راځي ډیر سملاویږي دی کې خ کافی فایده شته دی.
نو مولي نمو پختلی دا کاروبار یې کله شروع کړي او په هغه وخت او اوسنی وخت کې کار کم شوه کډیر شوه هغه وای
دا خو کم وختونو کې چې وتا لکه تقریبا د 1993 نه ځل کړي دي کاروبار سره وابسته ما خو دا هغه وخت نه بیا چې څومره کلونه تیریږي نو دی کې بهتري راغلي دا ځکه چې خلکو او وخت وخت ترقی کړي دا او دا شي نه جدید شي نه رال ال سیګان رال ال ټي وی ګان رال ال فرجون رال ال دا وخت وخت سره زیاتیږي په خو به کلی کې یو فرجو یا په یو خان کارا وسته ار یو کور کارشته دي.
منصور تاجکوای چې په خو ډېر مسلې وي کار زده کول او تعلیم حاصلول په یو وخت کې ممکن نه وو خو د موجوده دور ځوان کول په دې لړکی ډېر اسانتیا وی لري او په کار دي چې ګټه ترې پورته کړي
وس خو موجوده حالات کې خو دومره اسانياني دي نوې کولتا دي زلمی کولتا چې د لسم نه بعد دلته زمنګ په لکه بالکل پدی کلی کې دا بالکل یو وړو کې کلی دی د ډیسټریکټ 400 خو پدی کې هم بلا تقریبا درې سلور انسټیټیوټ داسې شته چې هغه بالکل تکنیکی تعلیم ورکوي، خو باقاعده هغه ډیپلوما ورکوي، هغه سرټیفیکیټ ورکوي. او بل دا فائدہ را چې دې د خپل ک تعلیم فردر جاری ساتي، نو ودي ساتي جاری، خو لکه دې کې دا چې دا یو هنر والی دا د ټولو مر په کاریږي دا د نزا یکیږي نه.
نو موړې زیاتوي چې د دې هنر سره شوق لري، نو د معمول د کار نه علاوه هر وخت سنا سن نوې برقی آله جوړولو باندې هم کار کوي، او یو شمیر آلې یې تیاری کړي هم دي.
یره ټیکنیکل لائن کې خلک ادا دی چې زمون خلک ادا سي چې کنټینیو زمون کار دی، او کار دا د سیده چې د دینه چټی نکېږي. خو به حال بیا هم چې کله موږ تفارق ټیم وینو ګورو چې یاره د ځان د پاره دا سیده علاقې د پاره د اسانتیا سیزونه جوړ کو، لکه اوس ما سره هم دی علاقه باندې په دې سیمه باندې زیاتر د بجلی بحران دی، بجلی نشته دی، جنریټرو مسلې وي، نو هغه لمه دا سی یو سرکټ جوړ کړی دی چې که بجلی لاړ شي نو اټومیټک جنریټر تبیجلی دغه لائن راوړی او جنریټر چې سٹارټ شینو تا نه نه بجلی خرابې نه د فیوزونه کوي نه جنریټر ته نقصان دی، او خل بجلی راشي نو هغه اټومیټک بجلی واوړی واپس په لائن ته، او جنریټر چې کم دی هغه طبيعي یو بیل لګیدل نو هغه سایرنو کې نو چې کله هغه خپل پیریډ برابر شي 4-5 منټ نو هغه اټومیټک اف شي. ما خو دې وړي کې بلا خلکو له جوړ کړل او ډیر زیات کامیاب هم دي، ځکه چې دې کې چونکه دا کوم لوکل لغه دغه استعمالو چنجور چې کوم پلاس باندې استعماليږي کنه دا او ماغه ټایپ چنجور دی، خو دا صرف دومره دی چې دا الکترونیک دی، د خپل خودکار کار کوي، دی کې بیا د انسان ضرورت نشته چې د لین واړو لین راوړی دغه حساب دی.
منصور خالد تاجک زیاتوي نوې کله پکار دی چې د تعلیم تر څنګه یو هنر هم زده کړي، ځکه چې په ژوند کې ورته کله هم حاجت پیښېدل شي. بلخوا عمر زاده چې په خپل سیمه کې د بجلی د ترانسفورمرو یو ماهر استاد ګڼل کیږي، وایي د وړاندې نه یې سوچ کړی وو چې مستقبل کې ورلا څه کول پکار دي.
نو تقریبا چې میټرک چې موږ غواړو نو باندې ته مو اسی زوږی به را لشي را سپنه د ول پکار دي، چې تعلیم پته مې لګي چې مکمل به نو مکمل به نه کو اکثر هم نو ګرین کې ته ملاو نشي مو زه چې تاسو نه ریات بنو نه ول پکار راشي نو اکی نو سره شو ما چې چل خامه خیا دول غوړی نو لارم بیا مې ته ټیکنیکل کې داخله و افسا او په دې شپ کې به سیکنډ ټیم کې دا ته لارم نه ورکشاپ ته تر کار به چالي ته مو دې ټیم کې بدلم دا ته ورکشاپ ته ته مې دا الیکټریشن چل یاو پس دا یو دوا درې درې کرا دې دغه کلا دې نو ما و او تقریبا دې هم دا دوا کړه کېم دا چل نه یاد کوم.
عمر زاده وای په دې کاروبار کې هر ډول حالات سره مخامخ شوه، خو کله یې هم حوصله نه ده بیللې. دی وای
بیا په ومن د ګزر د کار وشته انده کې بیا د ستن په وځم پون نه په ومن د کې په تقریبا درې ځای ماته شو هسپتال کې د علاج کو راډ مړي په ګوره راډ کې اوسه پوری په راخ په کې ستن دي هغه نه بعد بیا د تکلیف درالمه مندنی کوم نن دغه وسو مزه چا سب غب شپ لګو کار مرو کو نو فټ راس پمرو ونی چا نه کو نو خار ته لګل او ابې ولا او دل درا پر خلکم خندل دې د سب چا مرو کار نم دی هغه شګری کار دی موږ زه چا سره غب شپ لګو دغان کی ناس مشغول بیا ختم لا پورا جوړ شي نو نا ری به په لګورو کی یو تر سمره باندې ویندې موږ راځي هغه نه بعد بس وبلې ولا موږ ته ویل چې موږ خار ته ولونو د دې ځای جوړه کار دي سیره دي
عمر زاده وایي د ترانسفورمرو نه علاوه د پکو او د بجلی د موټرونو د مرمت او وایندینګ کار هم کوي. د نوي کول په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
بالکل خدای قدر دې زړه روزګار دی خپل ته به کار دی کوم چې زمونی نو بس مندا کار کوي چې نه مني نه کی چې دا زور نشته چې دا دباو نشته د خپل مرضی مالک هغه چې زه چې دا کار کوم لا بشي ته نو بس چې به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو ممکن زمونږ خو له اخی زوی به زمونږ وسه شته وس نشته یا خو تعلیم ورته ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست چې بزل د دغشن ته ارک ارکم پنچي زورینو چې واځي خامه خا دې الیکټریشن وږي دنیا نور روزګارونه کوم دي بس نه څونر په کار دی هغه په کار راځي دا هو څونر سره سره تعلیم خامه کم از کم می فرق نه مخ خو کم تایم می بازار نو کار تعلیم مو کی څو سره تعلیم او څو هنري دوه کار د بیا ثاني د هنر علی دی چې کوم سره تعلیم
عمر زاده زیاتوی چې د تعلیم بغیر ژوند تیرو ډاکته او د هر کار زده کولو لپاره اولنې پوړی د تعلیم نه شروع کول پکار دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته ما وېڅ دار کوینه لګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.